السلام علیکم د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د غویي یا ثور 13 ده چې د 2023 میلادي کال د می له 8 سره برابر ده. دا خبرونه په خبرونو پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې د بدني سزاګانو یو شپېته پیښې په افغانستان کې مستندې کړي دي. یوناما نن په یو راپور کې وویل چې طالبانو د دوو هلکانو په ګډون 308 تنه نارینه او 80 تنه ښځو ته بدني یا فزیکي سزاګانې ورکړي دي. یوناما په دې راپور کې چې سرلیک دی په افغانستان کې بدني مجازات او د مرګ سزا وایي، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مرګ یا اعدام دوه پیښې هم مستندې کړي. یوناما وایي دا سزاګانې داسې مهال تطبیق شوي چې تورن کسان په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او ښځینه قاضیانې د هیواد د قضا له چوکاټه ایستل شوي. د یوناما د راپور په زمینه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت غبرګون هم راغلی چې وایي حدود او قصاص نه یوازې مجازات بلکې د الهي قوانینو پلي کول دي. افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې د سوداګرۍ اړیکې به پراخوي او د ډیورن کرخې په اوږدو کې د وسلوالو فعالیتونه به راکموي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن پاکستان ته خپل څلور ورځنی سفر پای ته ورسو. متقی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره په اسلام آباد کې وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزې سوداګرۍ پرمختګ، د تروریزم پر ضد مبارزه او د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا د دې موافقې مهم اهداف دي. متقی او زرداری له دې مخکې د چین د بهرنیو چارو له وزیر جن کینګ او بخی چن ګنګ سره هم په دې درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا رسنیو ته د بودیجې ځانګړي کول باید د رسنیو ازادي تر سیوري لاندې رانولي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پرون د هغې طرحې د جوړولو خبر ورکړ چې له مخې خبریالانو او رسنیو ته یو لړ مالي امتیازات ورکول کیږي. نای په یو بیان کې د دې طرحې هرکلی کړی خو په عین حال کې ټینګار کړی چې دا امتیازات باید وړیا او هدف یې د رسنیو او اطلاع رسونې پیاوړتیا وي. دا طرحه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو پر حکومت تور دی چې د رسنیو ازادي محدوده کړې او یو شمیر خبریالان او فعالان زندانونو ته اچولي دي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف په دې هیواد کې د ولسمشرۍ له وخته مخکې انتخابات اعلان کړي دي. دا اعلان وروسته له هغې کیږي چې د ازبکستان په اساسي قانون کې د اپریل په 13 نیټه د یوې ټول پوښتنې په ترڅ کې بدلون راغی. د دې بدلون لمخې د ولسمشر د واکمنۍ دوره له 15 کلونو څخه 5 کلونو ته لوړه شوې ده. د نویو انتخاباتو نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې خو د ازبکستان د قوانینو لمخې انتخابات د ښاغلي میرزیایوف له نننی اعلان وروسته په 2 میاشتو کې دننه باید ترسره شي. میرزیایوف د دې اعلان پر مهال وویل چې دای د خپل ولسمشرۍ د اوسنۍ دورې لپاتې 3.5 کالو څخه په خپل خوخه لاس اخلي. او د اوکراین پوځ وایي چې د روسیې 15 بی پیلوټه الوتکې او 14 توغندي راغورځولې دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن سهار په یو خبر پانه کې ویل په دې بی پیلوټه الوتکو او توغندیو خارکیف، خرسون، میکلایف او اودیسا ښارونه په نښه شوي و چې واړه راوغورځېدل. په خبر پانه کې راغلي چې غورځول شوي بی پیلوټ الوتکې د ایران سخت شاهد ډوله ډرونونه و. خبر پانه زیاتوي چې د حملو مرګ ژوبله هم پیښه کړې او ودانۍ د استوګنې کورونه او ملکي تاسیسات یې ویجاړ کړي دي خو په خبر پانه کې دقیق جزئیات نه دي ورکړل شوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. د طالبانو لخوا خلکو ته د بدني سزاګانو په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور جزئیات درکو او له یو شنون کې سره په مرکه کې دا پوښتنه څیړو چې آیا د طالبانو د محاکمو سیستم عادلانه دی؟
د ځوانانو د پیغلو له خوښې پرته هغوی ته کوژده کوي او یا هم د هغوی ودونه کوي، چې دا غصه ډېرې بدې پایلې لري.
دا د هغې پیغلې غږ دی چې وایي د ځوانانو له خوښې پرته باید کورنۍ هغو ته ودونه او کوژدې ونه کړي. په دې اړه له غزنی څخه یو راپور لرو. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر د لیدنو کتنو او موافقو په اړه هم تاسو ته جزئیات درکو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په سعودي عربستان کې د سودان د کړکیچ د حل لپاره د ښکېلو اړخونو غونډه نن د درېمې ورځې ته هم وغځېده. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خپرونې ته تر پایه غوږ شئ. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. ملګری ملتونه وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته لسګونه افغانان چې ماشومان هم پکې دي په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د بدني جزا او د اعدام د سزا په نوم په خپل راپور کې چې نن خپور شو ویلي دي چې دوی په دې ترڅ کې د اعدام او غیر قانوني او بخې او غیر قضایي وژنو یا سنگسار دوه پیښې هم مستند کړي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شپه د ازادي رادیو خبريال حسیب تلاش په مستقیمه اړیکه را سره ده. تلاش صاحب
سلامونه. یونما په افغانستان کې د بدني مجازاتو او د اعدام د سزا په اړه خپل راپور نن خپور کړ. په دې راپور کې راغلي وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د طالبانو لخوا په افغانستان کې په یو ویشتو پیښو کې 302 نارینه، اتیا ښځې او دوه ماشومان په مزر کې په درو وهل شوي دي. د یونما له قوله دغه کسان د 130 درو وهل شوي او ځینو مواردو کې د درو شمېر 100 ته هم رسیده. راپور زیاتوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د 2021 کال د اګست له 15 وروسته د طالبانو لخوا سنگسار، په درو وهل، شکنجه، په زور خلک په یخو اوبو کې درول او په زور د سر خریلو د تطبیق شوي بدني مجازاتو په توګه مستند کړي دي. یونما وایي دا مجازات د محکمې د حکم پر بنسټ د غیر قضایي ارګانونو او د خپل سرو کسانو لخوا عملي شوي او سزاګانې داسې مهال تطبیق شوي چې تورن کسان په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او ښځینه قاضیانې له قضایي چوکاټه وویستل شوي دي. په راپور کې زیاته شوې وخت ته د طالبانو له رسیدو وروسته دوی د اعدام او غیر قضایي وژنو یا سنگسار دوه پیښې هم مستندې کړې دي، خو په کندز کې د واکسیناتورانو د وژلو په تور څلور نورو کسانو ته د اعدام د سزا د غوښتنې په اړه هم اوریدلی دي. په راپور کې د یونما د بشري حقونو د برخې مشر فیونا فریزر له قوله لیکل شوي بدني مجازات د شکنجه پر وړاندې کنوانسیون څخه سرغړونه ده او باید ودرول شي. ملګری ملتونه د مرګ له سزا سره په کلک مخالف دي او واکمن چارواکي هڅوي چې په عاجل ډول د اعدام سزا بند کړي. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد د یونما د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دې راپور په اړه خپل غبرګون کې یونما ته لیکلي د افغانستان 99% خلک د اسلامي د اسلام د سپیڅلي دین اصولو پیروي کوي، نو له همدې عمله قوانین د اسلام له ارشاداتو او حکم سره سم ټاکل کیږي او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو او د اسلامي قوانینو ترمنځ د چکر په صورت کې دوی مکلف دي چې د اسلامي قوانینو پیروي وکړي. که څه هم طالبان ټینګار کوي چې دوی د اسلامي شریعت په رڼا کې سزاګانې تطبیق کړي، خو یونما په خپل راپور کې ویلي افغانستان د بشري حقونو د ټولو نړیوالو سندونو او کنوانسیونونو عملي کولو ته چې دا هېواد یې غړیتوب لري مکلف دی. افغانستان د شکنجې او نورو ظالمانه غیر انساني او لسپکاوي د ډک چلند د مجازاتو پر وړاندې د درېدو کنوانسیون چې پر بنسټ یې په اهم محضر کې د سزا ورکول بندي کې لاسلیک کړی او رسمن یې غړی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې د طالبانو مخکینیو کړنو ته هم اشاره شوې او لیکي طالبانو د خپلې لومړۍ واکمنۍ پر مهال هم خلک په اهم محضر کې اعدامول، په دروی وهل او د بدن غړي به یې ترې پرې کول. یونما وایي طالبانو د 40 کلنې جګړې پر مهال، یعنی له 2001 کال وروسته کله چې د دوی رژیم سقوط شو، د خپل واک لاندې سیمو کې بدني مجازات او د اعدام سزاوي تطبیق کړي دي. د یونما په راپور کې راغلي د 2010 کال د اګست له 15 تر 2018 کال د اګست له 15 د طالبانو د موازي عدالت د جوړښتونو پر بنسټ 214 تنه وژلي او 3 پته نوري چبن کړی دي. یورما دغه رضوی طالبان هغه محل هم د سازګان عموما دی وقاضي یا کمیسون د پروکر پر بنسټ ورکړي چې پکې اعدام، سنسار، بدرو وهل او د بدن د غړو پرې کول شامل دي. تر پورته سیمه خبري چې 13 پنځمبل طالبانو د ستري محکمې مرستيال عبدالمالک حقانی وویل دوی تر اوسه 115 تنو ته د اعدام، 23 تنو ته د سنسار، 4 تنو ته د دیوال لاندې کول او یو شمېر نورو ته د درو وهلو سزاګانې هم اورولې دي. هغه زیاته کړې ځینې مجازات دوی پلي کړي دي او ځینې نور هم پلي کېدو ته چمتو دي. مننه.
حسیب تلاش و چه ده ملگور و ملتونو ده مرستندوی ماموریتی یونما ده تازه راپور جزیاتی را کول. به ده راپور که ویل شوی دی چه طالبانو پر افغانستان لواکمانی دورست لسگون افغانان پا عام محصر که پا درو وحلی دی او دو تنه لکتر لگه ادام کردی دی او پا ده دلکه ده اغو کسانو که چه پا درو وحل شوی ده ملگور و ملتونو ده راپور لمخی ماشومان هم شامل دی. ده راپور انوان ده افغانستان کې بدني جزا او د اعدام سزا. په دې راپور کې راغلي دي چې په طالبانو په دې ترس کې د اعدام او غیر قانوني وژنو یا سنگسار دوه پیښې هم شوي دي چې ملګرو ملتونو مستندې کړي دي. په دې اړه زما همکار مرسلین ارسلا د پرزیدلي جمهوري نظام د فساد پر ضد مبارزې د شبکې رئیس خان زمان امرخیل سره مرکه کړي او لمړی ترې پوښتلی دي چې آیا د طالبانو د حکومت عدلي او قضایي سیستم څومره شفاف دی او د محکمو پریکړې څومره عادلانه دي.
اصلي روڼتیا شتون نه لري. دا ځکه چې تر اوسه پورې د افغانستان اسلامي امارت واضحه کړې نه ده، روښانه کړې نه ده چې دوی د جرم په کشف، د جرم تحقیق او بالاخره د محاکمو دایرول په کوم بنیاد، په کوم اساس باندې ترسره کوي. نو چې کله دا خلکو ته معلوم نه وي، نو په دې معنی باندې شفافیت نشته. دا چې وروستي مراحل چې یو مظنون مجرم ګڼل کیږي او بالاخره هغه په تعزیري جزاګانو یا په شرعي جزاګانو باندې په حدودو باندې هغه محکوم کیږي، نو هغه خو بیله موضوع ده. هغه خو هم نشته دی، څوک لاسرسی نه لري معلوماتو ته. نو عادلانه محکمی وجود نه لري. د عادلانه محاکمو وجود یعنی په څه معنا باندې؟ آیا مجرم مدافع وکیل ته لاسرسی لري؟ آیا مظنون کولی شي چې د خپل ځان څخه دفاع وکړي؟ دا خلکو ته معلومات شته دی. نو کله چې خلکو ته معلومات نشته، ولسته معلومات نشته، نو په دې معنا باندې شفافیت وجود نه لري.
د طالبانو حکومت وایي چې په مازر کې د محکمو د حکم له تطبیق سره دوی وړي چې په ټولنه کې پند او عبرت رامنځته کړي. نو د افغانستان اوسنی سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت ته په کتو څونه امکان لري چې د حکم دا ډول تطبیق په ټولنه کې اصلاح او عبرت رامنځته کړي او خلک له دې نه پند واخلي؟
خلکو لپاره پند په عدالت کې نغښته دی. عدالت څه وخت تمیده شي؟ کله چې شفافیت او روڼتیا موجوده وي. او په هغه وخت کې عدالت تمیده شي چې خلک د دې حق لري چې هغه خپل غږ پورته کړي که چیرته هلته عدالت تامین شوی نه وسی. له بده مرغه په افغانستان کې دغه حقوق تر خپل لاندې شوي. که تا غږ پورته کړه، په یو ډول نه یو ډول به تا ته باغي ویل کیږي. او دا واضح ده چې دوی باغي ته سره قم ته جزا ورکوي. نو زه فکر کوم چې دلته د پند خبره نه ده، بلکې د خپل حاکمیت او د واکمنتیا خبره ده چې څرنګه کولی شي دوی خپله واکمني په ټول افغانستان باندې وساتلی شي. پند هغه وخت کې خلکو ته وړاندې کیدی شي چې هلته عدالت موجود وي، شفافیت موجود وي، خلق حق د اواز پورته کولو لري. کله چې دا شیان موجود نه وسی، هیڅ کله دا شی پن نشي کېدی پرته له دې چې یوازې دا د نظام حاکمیت او واکمنتیا او د قدرت او اقتدار ساتلی.
اوس مهال طالبان کورنۍ او بهرنۍ او بشري حقوقو ادارو ته اجازه د فعالیت نه ورکوي او دوی په زندانونو کې او دا ډول د محاکمو له جریان څخه د بشري حقوقو کورنۍ او بهرنۍ ادارو ته د څارنې اجازه نه ورکوي. په داسې حال کې چې دا اداري وس نشته، نو د محاکمو جریان څونه کېدای شي عادلانه او منصفانه او شفاف وي؟
زه په دې باور یم چې د نظامونو د ټولنو بقا پرمختګ ټول په عدالت کې نغښتې ده. د تیرو څلوېښتو پنځه څلوېښتو کلو راهیسې واکمنان ځواکمن خلک هیڅکله محاکمه شوي نه دي او دوی پرې ښودل شوي دي. همدا علت دی چې هیڅکله زموږ سره ټولنه باثباته نه وه او همیشه د ستونزو سره مخ وه. نو زه بیا هم په دې ډاډمن یم که چیرته دوی ونشي کولی چې عدالت تامین کړي، نو ډیر زر ده چې دا نظامونه به هم د ولس په وړاندې ونړیږي.
د تیر پرزیدلی جمهوری نظام پر مهال د فساد پر ضد مبارزې د شبکې رئیس خان زمان امرخیل و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روخان کوي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نایوي د طالبانو حکومت باید رسنیو ته د بودیجې په ځانګړي کولو سره د رسنیو خپلواکي زیانمنه نه کړي. د دې بنسټ مسؤول په دې اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سرپرست وروستیو څرګندونو ته په اشاره سره وایي چې د دې اقدام هرکلی کوي. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند وایي د سرپرست وزیر د څرګندونو موخه له هغو رسنیو سره مرسته ده چې د اقتصادي ستونزو له کبله د سقوط له خطر سره مخامخ دي. سنا کاکر د موضوع نور جزئیات اوروي.
سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای د طالبان حکومت لخوا رسنیو ته د مالی بودیجې د تخصیص په اړه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د سرپرست وروستیو څرګندونو ته په اشاره سره وایي چې دا کار باید د رسنیو خپلواکۍ تر تحصیل لاندې رانوړي. د نوی دفتر چارواکي وایي خیرالله خیرخوا دغه څرګندونې د سه شنبې په ورځ په غزنی ولایت کې خبریالانو ته وکړې. د یاد بنسټ مسؤول ظریف کریمي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نوی د رسنیو د ملاتړ په توګه د حکومت لخوا د رسنیو لپاره د مالی بودیجې د تخصیص هرکلی کوي، خو دا ډول امتیازات او بودیجه باید د رسنیو خپلواکۍ د زیانمنېدو لامل نه شي. نوی د یوې اعلامیې په ترڅ کې چې ازادي راډیو ته یې لیکلې ده هم ویلي که کوم امتیاز په پام کې نیول کېږي باید د وخت او ځای له محدودیت پرته ټولو رسنیو لپاره یو شان وي. نوی زیاته کړه امتیازات باید د لیوزه وي او د رسنیو فعالیت خپلواکۍ او کاري محتوا ته زیان ونه رسوي. خو د طالبانو حکومت د اطلاعاتو کلتور وزارت وایي چې د دوی هدف رسنیو ته د بودیجې تخصیص نه دی او د دغه وزارت د مشر خبرې ناسمې تعبیر شوې دي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین خانی ازادي راډیو ته وویل چې د یاد وزارت د سرپرست هدف دا نه وه چې رسنیو ته کومه بودیجه تخصیص ورکول کېږي یا هم کوم میکانیزم جوړیږي، ځکه د دوی حکومت هم اقتصادي ستونزې سره مخ دی. د ویان په خبره د دوی هدف دا و کله چې کومه رسنۍ د اقتصادي بحران له وجې سقوط سره مخ وي نو حکومت به ورسره مرسته وکړي. نوموړي وویل چې د طالبانو حکومت د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دی، خو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو او بشري حقونو ملاتړ کوونکو سازمانونو په وار وار د طالبانو حکومت لخوا د رسنیو پر فعالیتونو د بندیزونو لګولو او د بیان ازادۍ د سرغړونې خبره کړې ده. هغه څه چې طالبانو ته رد کړي دي. څو ورځې وړاندې یو شمېر خبریالانو هم ازادي راډیو ته وویل چې پر رسنیو د اقتصادي ستونزو سربېره د طالبانو لخوا د بندیزونو لګولو او د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي نیول کېدو او ګواښونو د پېښو زیاتوالي د دوی کار له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دی. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 15% خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او 50% رسنۍ د مالي او نورو ستونزو له امله غیر فعال شوي دي. دغه بنسټ له ټولو ملي او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې له رسنیو سره همکاري او له دوی څخه ملاتړ وکړي او پرې نږدي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ، د اطلاعاتو رسول او عامه پوهاوی له منځه ولاړ شي.
سنا کاکر وچی را پوری را کهو ده ازادهی راژیو خبری مجله آوری. لکه سنگه چه پا خبرونو که مواوری ده پاکستان او افغانستان موافقه کری چه ده سوداگره علی که بپراخوی او ده دیوران کرخی پوگدو که با ده وصلوالو فعالیتون را کموی. ده طالبانو ده حکومت ده بحرنه و چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن پاکستان تخپل چلو رزنه سفر پایتو رسو. ده سفر د موافقو او له پاکستانی چارواکو سره د لیدنو کتنو په اړه د شیبه د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان په مستقیمه اړیکه سره دی. طاهر خان، په دې لیدنو کتنو کې پر کومو مسایلو باندې موافقه شوې دي یا خبرې اترې شوې؟
ډېره مننه ستاسو، سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو کتونکو ته. ګوره، امیر خان متکی خو خپل سفر بشپړ کړی دی، واپس کابل ته تللی هم دی، او نن چې دا آخري کم دلته یو استراتیجیک مطالعات په یو مرکز کې وینا کول، نو اول خو هغه د خپل حکومت هغه پالیسۍ او تګلارې د هغې وضاحت وکړو. بیا پوښتنې چې وي نو هغې کې خو زیاتې پوښتنې د پاکستاني طالبانو په اړه باندې وي، او په هغې په اړه باندې خو دو وي چې ټي ټي پي او پاکستان دې دغه مسلې په خپل باندې حل کړي. هغه وي چې د دوی حکومت خپل ذمواري مسؤلیت په دې اړه باندې هغه کړی دی، او دې دواړه غاړې کېنول وي، او اوس د دوی خپل باندې دغه مسلو حل راوباسي. نو یو خدا موضوع وه. بل هغه د تاسو تجارت خبرو کا، ترانزیت خبرو کا، ګوره یو موافقه معاهده نه ده شوی، او زما خیال په هغه کې لکه مشکلات تکنیکی شته، ځکه دا طالبان حکومت سو په رسمیت نه پیژني، او چې په رسمیت نه پیژندل کېږي نو ګمان نه کوم چې یو معاهده که خپل منځ کې دی شوی هم وي، لیکن هغه لکه هغه به یو رسمي بڼه ونه لري. نو دا خو ده وویل امیر خان متکی په خپله وینا کې چې ترانزیت باندې خبرې شوې دي، تګ را تګ باندې، د ریل پټلۍ باندې، د بسونو سرویس باندې، او بل دا خبره هم وکړه چې دواړو غاړو په دې باندې د توافق کړی دی چې اوس کم یو اشاریه یو میلیارد ډالر د دې غاړه تجارت حجم د پاکستان او د افغانستان هغه به 3 میلیارد ډالر ته رسېږي، او دا مې دا وکړه چې د دې حکومت د راتلو وروسته نه یوازې پاکستان سره ملګری مرکه دي، آسیا سره ټول سره تجارت د دې زیات شوی دی، لیکن هوکړه معاهده په سلو روزو کې یو هم نه دانش. یو خبره د چین او د افغانستان او د پاکستان چې کوم درلښیزه غونډه وه، دا کې ته پوښتنه وشوه، نو د خپل تفصیلات پر نه کړی راتلل کې نور تفصیلات مخه ته راشي اعلان به وشي، لیکن یو خبره یو چې درې واړو په دې باندې توافق کړی دی چې خپل ځمکه او هوا هغه به د یو بل خلاف پر ضد نه استعمال کړي، ځکه طالبان حکومت بار بار دا خبره کوي دا کوي چې ډرون هم چې کوم الوتکې دی هغه د پاکستان د فضا څخه افغانستان داخليږي. نو دا خبره موږ نو بار عمومي امیر خان متکی د خپل سفر نه ډاډمن او مطمئن ښکارېده.
ډیره زیاته مننه طاهر خان. قدر منوریدونکو، پاکستان ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د لیدنو کتنو او هلته له چارواکو سره د خبرو اترو جزئیات مو اوریدل چې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال راکول.
ازادي رادیو ته ورجوینيستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
له ازادي رادیو مازیګرنې خبری مجله اوري را سره اوسې. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې به هم د افغانستان د روانو چارو په اړه راپورونه لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د سعودي عربستان په جدي ښار کې د سودان د جګړې د هکېلو الخونو ترمنځ د خبرو اترو جریان نن د درېمې ورځې ته هم وغځېده، خو کوم ځانګړی پرمختګ نه دی پکې تر سترګو شوی. دا په داسې حال کې ده چې سودانیان د جګړې د پای ته رسولو لپاره له همدې غونډې د عملي پایلو تمه لري. اسدالله لودین دا موضوع تعقیب کړي او دا شیبه را سره دی په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره. لودین صاحب،
مننه. تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل، د سعودي عربستان په ساحلي ښار جدې کې د درې ورځې کې چې د سودان د جګړې ښکېلې ډلې او د دغو ډلو استازي سره جرګه شوې دي، خو د نړیوالو اژانسونو په استناد تر اوسه د خبرو په ترڅ کې د پرمختګ کوم ښکارات نه تر سترګو کېږي. دا په داسې حال کې ده چې نن دوشنبه خرطوم د سودان مرکز یو څه آرام او غلی و، داسې ویل کېږي چې دغو خبرو څه ناڅه پایله ورکړې ده. خو پرون یکشنبه بیا له خرطوم او یو شمېر نور ښارونو نه د جګړې راپورونه ورکړل شوي دي. په جتا کې دغه غونډه چې د سعودي عربستان او امریکا په سیاسي نوښت او ابتکار جوړه شوې د شنبې په ورځ پیل شوې ده، او داسې ښکاري چې راتلونکو ورځو کې به هم دوام وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت ته یو خبر پاڼه کې نن ویلي چې دواړو لورو ژمنې کړې دي چې کم تر کمه د بشری مرستو درسولو لپاره به په خپلو کې جګړې سره کموي، خو داسې چمتووالی نه دی ښودل شوی چې دوی به عملا جګړه پای ته رسوي. پایدو وایم چې امریکا او سعودي عربستان بیا ټینګار کړی او له دواړو لوري غوښتي چې له همدې خبرونو په استفاده بحثونه پراخ کړي او د سودان د جګړې پای ته رسیدو ته دایمي حل لارې ولټوي. شاوخوا درې اونۍ وشوه چې په سودان کې دغه دواړه جنرالان په جګړه سره اوښتي دي، چې په پایله کې لکتر لګوسه وکسان مرشوي زرګونه کسان ټپیان شوی دي او شاوخوا سل زره نور هم له سودان بهر کډوالۍ ته مجبور شوی دي. په سودان کې ورله مخه بشري وضعیت هم نازک دی. د ملګرو ملتونو او نورو بیلابیلو ادارو ویلي چې د افریقا دغه هیواد له ناوړه بشري وضعیت سره مخامخ دی او که جګړه پکې دوام وکړي وضعیت نور هم بدتر کېدلی شي.
ډیره زیاته مننه اسدالله لودین و چې د سودان د روان وضعیت په اړه او په سعودي عربستان کې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د خبرو اترو جزئیات راکول. بیرته ورزو د افغانستان مسایلو ته. په تلسیمیا یا د وینې په کمښت د یو شمیر اخته ماشومانو کورنۍ وایي په افغانستان کې د دې ناروغۍ د درملنې امکانات نشته او دوی اړ دي چې خپل ماشومان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته بوځي. د تلسیمیا د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د مې په اتمه په افغانستان کې هم ونمانځل شوه د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي محمد نبی ویلي دي چې د سرطان د ناروغۍ د درملنې په خاطر یو روغتون جوړوي چې د تلسیمیا د درملنې یوه څانګه به هم ولري. همایون هیواد په دې اړه نور تفصیل اوروي.
مننه تکاسه تاسو ټول اوریدونکو او اوریدونکو ته سلام. محمد عظیم سیدی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی چې دوه لرونې په تلسیمیا اخته دي. هغه وایي دا چې په افغانستان کې تلسیمیا په اړه عامه پوهاوی نه کیږي او خلک یې په اړه ډېر معلومات نه لري. دی هم ډېر وروسته پوه شو چې لرونې تلسیمیا لري. ښاغلی سیدی وایي
په دې باندې موږ پوهېدوم نه چې دا تلسیمیا دی. موږ ته تقریبا د دې په شپږ کلنۍ کې پته ولګېدله چې دوی تلسیمیا دي. د رنګارنګ ناروغۍ سره به زرزر مخ کېدلې، مثلا د سینې خرابېدل، د خېټې نه خرابېدل، ناروغ به تبه و شدیده. نه موږ پرې پوهېدلو او نه ډاکټران په دې باندې پوهېدل چې اصلي مشکل یې څه ده. بیا د ډېرو حالو ځلو دغه نه وروسته په کابل کې او معاینات هم وکړل چې هغې د تلسیمیا شک پرې وښودلو. بیا پاکستان ته ماشومان یوړل، بالاخره تشخیص شو چې دوی د تلسیمیا ناروغي لري.
ښاغلی سیدی وایي دا چې په افغانستان کې د لوڼو معیاري درملنه نه کېدله، اوس یې د درملنې په خاطر هر ځل پاکستان ته بیایي چې د لګښتونو له پلوه دغه تګ راتګ او درملنه ډېره ګرانه ورته تمامېږي. د البته په افغانستان کې د ژوند خیریه ټولنه چې د تلسیمیا ناروغانو ته وینه راټولوي او نور روغتیایي خدمتونه ورته برابروي هم مني چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د درملنې په خاطر امکانات کم دي. د ژوند خیریه ټولنې مشر راحت ګل زیارمل ازادي راډیو ته وویل
اکثر ناروغانو ته تر اوسه پورې د وینې سره او سپین کرویات دواړه تطبیقیږي. په داسې حال کې چې ناروغ یو ته ضرورت لري او د بل په اضافه په وجود امباریږي. نو د تلسیمیا ناروغانو د تداوی لپاره نه هغه وسایل په افغانستان کې کافي موجود دي او نه د تداوی لپاره هغه لازم میتودونه او ډاکټران شته دي. یوازې په افغانستان کې په دې بسنه کېږي چې د ناروغ وجود وینه کمه کړي او د تنور وینه وخېجول شي.
افغانستان کې د تلسیمیا په برخه کې د امکاناتو د کمښت خبر داسې مهال کې چې نن د میاتمه د تلسیمیا ورځ په د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې نمانځل کیږي. دا ورځ نن په افغانستان کې د طالبانو حکومت د امر روغتیا وزارت هم ونمانځله او چارواکو پیشمنه وکړه چې د دې ناروغۍ د تشخیص او درملنې په خاطر به مرکز او ولایتونو کې مرکزونه جوړوي. په دې غونډه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی کپتان او اوسنی لوبغاړي محمد نبی ساحل هم پیشمنه وکړه. هغه روغتون چې د سرطان د درملنې په خاطر جوړوي په هغه کې به د تلسیمیا د ناروغانو لپاره هم یوه البته څانګه ځانګړې کوي. البته کسان د طالبانو حکومت تازه شمیرې له موږ سره شریکې نه کړې، خو د تلسیمیا د ناروغانو له ډېرېدو سره هم شکایتونه کېږي چې د دې ناروغۍ د تشخیص او درملنې په خاطر مرکزونه کم دي. تلسیمیا چې ډاکټران یې وایي ارثي ناروغي ګڼي، له مور یا پلار څخه ماشوم ته انتقالېږي او د مخنیوي لپاره یې وړاندیز کېږي چې په خپلو کې ودونه ونه شي. مننه.
ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، د دې سره د خبرې مجلې ورستې برخې ته راورسیدو چې ستاسو پیغامونه پکې خبرو. ستاسو له پیغامونو
زه کاری مولوی ندا محمد د هلمند ولایت د مرجه د ولسوالی څخه زما دغه پیغام در مخابراتو ریاسته پورې ورسوي. زمرد آباد پیغام دی چې زمرد د هلمند ولایت د مرجه د ولسوالی په ساحه کې د کارسیدی په ساحه کې مخابراتي شبکې سمکارنه کی. یو افغان بیسم مخابراتي شبکه ستا هغه سمکارنه کی. زما د لوړپوړو امارت د مشران صدا هیله ده چې زمرد مخابراتي شرکتو ته ډیره توجه وکړي.
خالد اتلی ما د لغمان څخه ازما نظر ده نه چې اسلامي امارت باید خپل اړیکه چین سره نورم قوی کی او چین دې ته وهڅوي چې په زیربنایي او د برېښنا په سکتور او هم د قانون په برخه کې دلته پانګونه وکړي ترسو زمونږ د هیواد اقتصاد بیا وړی شي او له بله پلوه دلته خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي.
شیخ زاهد له هلمند نوزاد ولسوالۍ کې شپاړس